تماس بفرمایین. سلام سایب.
ډیر مننه حضرت سایب. قدر منوریدونکو تاسو ته سلامونه. وخت افغانستان کې د مازیګر پوره څلور بجې سولې او د بلې پښتو خبرونه وخت ورسید. د خبرونه ز قسیم سولمل د خپل تخنیکی همکار رامین کاکړ په مرسته تاسو وړاندې کوم چې په ترڅ کې تر پنځو بجو پورې له افغانستان څخه پر بیلابیل مسایلو درته راپورونه او خبرې مطالب خبرو. البته د رواني خبرونې د سر راپور مدا دی چې د جرمني د بارني چار وزیر په افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون له ژر لاسلیک کولو سره تړلی وباله. خو لومړی به صفي الله ستانکزي ته وار ورکړو چې تر دې دمه مهم خبرونه واوروي.
سلام. د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وی جمهور رئیس کرزی لیواله دی چې له انتخاباتو مخکې د امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک شي. د جرمني په بخښنی سره جاپان د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف له لارې له افغانستان سره 12 میلیون ډالر مرسته وکړه. او روسي چارواکي وایي د سخالین په ختیځ ټاپو کې د وی ارتودوکس مسیح کلیسا په منځ کې وسله وال کس دوه تنه وژلي او شپږ نورې ژوبل کړي. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زره رحمت عثماني وی جمهور رئیس کرزی لیواله دی چې له انتخاباتو مخکې له امریکا سره امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک شي. غلی عثماني نن له خپل جرمني سیال سره په یو غټ خبری کانفرنس کې په دې اړه داسې وویل:
له شک پرته جمهور رئیس کرزی له امریکا سره امنیتی او دفاعي سند د شرایطو په پام کې نیولو سره لاسلیک کوي او علاقه لري چې دا کار د جمهور ریاست له انتخاباتو وړاندې وسی. په دې اړه خبرې روانې دي او هیله لرو چې وکولای شو یوې ښې مرحلې ته ورسیږو او تړون لاسلیک کړو.
د جرمني حکومت د تیرې چهارشنبې په ورځ یوه پریکړه وکړه چې د پارلمان تصویب ته هم اړتیا لري او لمخې په افغانستان کې د دغه هیواد پوځیان تر لاسو نورو میاشتو خپل پوځي ماموریت ته دوام ورکوي. اوس مال جرمني په افغانستان کې شاوخوا 3000 سرتیری لري چې ډیری په شمالي ولایتونو کې دیره دي. جاپان د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف له لارې له افغانستان سره 12 میلیونه ډالر مرسته وکړه. د دې مرستې تړون نن د افغانستان د عام روغتیا وزیر سوریا دلیل د جاپان سفیر او د یونیسف د استازي ترمنځ لاسلیک شو. د عام روغتیا وزیر اغلی دلیل ویل له دې مرستو به د واکسین په پیرلو د پرسونل په روزلو او عامه پوهاوي برخو کې کار واخیستل شي. روان کال په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې. افغانستان د نړۍ په هغو دریو هیوادونو کې راځي چې د پولیو یا ماشومانو ګزړن پکې لا هم نه دی ورک شوی. او د ملي امنیت عمومي ریاست وی په لوګر ولایت کې چاودیدونکو مواد کشف او ضبط کړي چې د ولسمشر انتخاباتو د کاندیدانو د کمپاین دورانولو په هدف ځای پزای شوی وو. د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر ویلي چې په نیول شوی انفجاري موادو کې له چاودیدونکو توکو ډک واسکټ او دوه حلقه بوشکي ماينونه شامل دي چې په یو لړ خاص عملیاتو کې نیول شوی. دا په اصل کې د چي د ملي امنیت عمومي ریاست تیرسې شنبه هم د کابل له چهار اسیا بلسولۍ څخه چاودیدونکو توکي چې د ولسمشر انتخاباتو د کمپاین دورانولو په هدف برابر شوی وو کشف کړل او په توري دوه تنه ونیول. داود افغانستان مهم خبرونه لاندې د میورسته د سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم خراغلی. روسي چارواکي وایي د سخالین په ختیځ ټاپو کې د وی ارتودوکس مسیحي کلیسا په منځ کې یو وسلوال کس دوه تنه وژل او شپږ نورې ژوبل کړل. د دې کلیسا چارواکو ویلي وسلوال کس نن یکشنبه په کلیسا کې دننه یو راهبه او د اسقف یو معاون وژل او شپږ نور عبادت کوونکي ژوبل کړل. د فدرال تحقیقاتي کمیټې چارواکو ویلي چې وسلوال شکمنې نیولی دی خو د دې حمله علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. رویټرز خبری آژانس د ارتودوکس کلیسا د یو مشر اسقف په حواله ویلي چې د پیښې ټپیان په پښو ویشتل شوي او روغتي حالت یې د ډاډ وړ دی. د اسرائیل پوځ ویلي په یو هوایي حمله کې په غزې کې یو فلسطینی وسلوال ویشتلی دی. اسرائیلي پوځیانو ویلي په نښه شوی کس عبدالله خرتی و چې د اسرائیل په خاوره د ډیرو راکټي حملو مسؤل بلل کېده. خرتی په غزې ښار کې هغه مهال د یو میزایل هدف وګرځېد چې په موټرسایکل سپور و. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي خرتی په ناوړه روغتیایي حالت کې و. د اسرائیل پوځ وایي د سږ کال له پیل راهیسې د غزې له تلنګې د اسرائیل په خاوره 33 راکټي حملې شوي دي. په یوکرين کې د حکومت ضد مظاهره چاند یک شنبه پرز د پراخو لارینونو د ترسره کولو لپاره ورسله هغه چمتووالی ونیو چې ولسمشر ویکتوریا نکوویچ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تر کتو ورسته بیرته کیف تستون شو. تمواد نن ورځې مظاهره په محلي وخت غرمه مهال د مذهبي مشرانو له دعا ورسته له ازادي څلور لارې پیل شي. یو کارګر مظاهره چی واسیل ګانچر د نن ورځې د مظاهرو په اړه داسې ویل:
مې وژدایم شو مېرنو پوتین نه بوده
وی موږ فکر کوم چې کوم سولیز او مؤثر اصلاحات بران نشي. دا سل په سلو کې روښانه ده، ځکه دا امکان نه لري چې له بندیستانو سره جوړ جاړی وکړو. که چیرې یو ځل بیا پارلمان ته راشي او ووایي چې په دې او هغې باندې سلا شوي او یو څه کوي، نو موږ به پارلمان وران کړو. د 2014 میلادي کال ژمنیو لوبو د پرانیستې په څنډه کې چې په سوچي کې پیل شوې، د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ویکتوریا نوکوویچ خبرو د یوکراین سیاسي مخالفان پارولي. په داسې حال کې چې دغه مخالفان د اساسي قانون له سره کتنه او ژر تر ژره ولسمشر انتخابات غواړي. روسي او یوکراینی چارواکو تر اوسه د دواړو ولسمشرانو د خبرو په اړه جزئیات نه دي خبره کړي، خو د ویکتوریا نوکوویچ یو ویاند ویلي چې دا رسمي دوه اړخیزې خبرې نه وي. خو له دې مخکې ویل کېده چې ویکتوریا نوکوویچ به له یوکراین سره د روسیې په 15 میلیارد ډالری اقتصادي مرستې خبرې وکړي، د کومو پیسو په اړه چې ویل کېږي انتقال یې د نوي حکومت تر جوړېدو مخکې ځنډول شوی. او د 2014 کال د سوچي په ژمنۍ اولمپیکي لوبو کې چې نن یک شنبه یو مصروفه ورځ بلل شوې وه، امریکایي جیمی اندرسن د ښځو برخه کې د سنوبورډ یا د یخ په سر تختی لوبې لومړی د سرو زرو میډال وګټه. له جیمی وروسته چې 15 نوي پاینټونه یې وګټل، فنلنډۍ اینی روکاجاروي د سپینو زرو میډال خپل کړ، او برېښنوي جینی جونز په روانو ژمنۍ اولمپیکي لوبو کې د خپل هیواد لپاره لومړنی میډال، هغه هم د برونزو میډال په غاړه کړ. امریکایي جیمی اندرسن په داسې حال کې د سرو پغاړه کړ چې یو ورځ مخکې بل هیوادوال سیج کارسنبرګ د نارینو برخه کې هم د سرو زرو میډال وګټه. دا د سیمې نړۍ مهم خبرونه اوس هم پام وکړئ. د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالاتو اټکل ده.
سلام، د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو مخې په راتلونکو سلیر ساتونو کې د کابل او ځینو نورو ښارونو هوا د سانتي ګریډ په درجه داسې اټکل شوې ده. کابل د تودوخې لوړ درجه 8.9، اسمان لمر. کندهار د تودوخې لوړ درجه 8.3، اسمان لمر. هرات د تودوخې لوړ درجه 4.11، اسمان لمر. مزار شریف د تودوخې لوړ درجه -1.4، اسمان نیمه وریز. او په پای کې جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 10.3، اسمان نیمه وریز.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کې هم کتلی او اوریدلای سي. پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ، او دا هم د رواني خبرونې راپورونه او مطالب. په دې خبرونه کې مو د سر راپور دادی چې د جرمني د بهرنی چارو وزیر وایي هیواد به هغه وخت په افغانستان کې خپل ځواکونه پرېږدي چې دا هیواد له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون ژر لاسلیک کړي. څرنګه چې ولسمشر کرزی ویل افغانستان به دا سند لاسلیک کړي، ما هم هغه ته واضح کړه چې دا تړون موږ ته څومره مهم دی چې ژر باید لاسلیک سي. د غرض به واورئ چې ټاکل شوی د امریکا له افغانستان سره د مرستو نوي پروګرامونه سبات اعلان کړي. د خبرونې په ترڅ کې په دې اړه هم راپور درکو چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیدانو غوښتي چې د انتخابي عدالت د پلي کېدو لپاره ډېر روښانه پروګرامونه ولري.
خواهش ما از تمام کاندیدای ما
هیله لرم هر کاندید چې په راتلونکي کې بریالی کیږي د تیرو دولتونو وارث دی، د خلکو دردونه باندې اعتراف وکړي او هغوی ته پام وکړي.
البته په دې اړه به د ځینو شاریانو نظرونه هم درواورو، او د افغانستان په اړه نور راپورونه به هم درته خپاره کړو. د خبرونې په دوه نیمه کې به درته د ورکو اجزانو د لټې پروګرام وړاندې سي. هیله ده د خبرونې تر پای را سره عملتیا وکړي. راځو د خبرونې لمړی راپور ته. د جرمني د بهرنی چارو وزیر په افغانستان کې د خپل ځواکونو حضور د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون له ژر لاسلیک کولو سره تړلی وباله. د جرمني د بهرنی چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر د یکشنبه په ورځ په کابل کې له خپل افغانستان سره په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د امنیتي او دفاعي سند په اړه یې له ولسمشر کرزي سره پراخې خبرې کړې. په عین حال کې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر وایي هڅه کوي له انتخاباتو مخکې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي سند لاسلیک سي. په اړه جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د دې هیواد پوځي حضور د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون له لاسلیک کولو سره تړلی وباله. فرانک والټر شتاینمایر د یک شنبه پورس په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې امنیتی او دفاعي تړون نه یوازې امریکا بلکې جرمنی او نورو اروپایي هیوادونو ته هم ډیر ارزښت لري. خاغلی شتاینمایر سرګند کړ چې له خاغلی کرزی سره یې په خبرو کې له هغه نه وغوښتل چې دا سند ژر لاسلیک کړي تر څو د جرمنی پارلمان په افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور تصویب کړي.
څرنګه چې ولسمشر کرزی وویل افغانستان به دا سند لاسلیک کړي، ما هم هغه ته واضح کړه چې دا تړون موږ ته څومره مهم دی چې ژر باید لاسلیک سي. موږ چې د افغانستان لپاره کوم پروګرامونه لرو هغه وخت اړتیا لري. موږ باید خپل پارلمان او خلک قانع کړو چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې زموږ د ځواکونو حضور تایید کړي.
فرانک والټر شتاینمایر وویل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی او دفاعي تړون کولای شي له 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره د جرمني امنیتی او نورو همکاریو ته زمينه برابر کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر لمړی اروپایي چارواکی نه دی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی او دفاعي سند پر ژر لاسلیک کولو ټینګار کوي، بلکې په تیرو څه باندې دوه میاشتو کې ډیرو نورو اروپایي او امریکایي چارواکو هم ورته غوښتنې کړي. هغوی ویلي که چیرې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی او دفاعي سند لاسلیک نشي، نو نشي کولای چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور تضمین کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني وایي د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ د دې سند په اړه خبرې روانې دي او د په خبره هیله ده چې په دې حق له ژر نتیجې ته سره ورسیږي.
له شک پرته جمهور رئیس کرزی له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند د شرایطو په پام کې نیولو سره لاسلیک کوي او ولاقه لري چې دا کار د جمهوري ریاست له انتخاباتو وړاندې وسي. په دې اړه خبرې روانې دي او هیله لرو چې وکولای سو یوې ښې مرحلې ته ورسیږو او تړون لاسلیک کړو.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون پر ژر لاسلیک کولو ټینګار کوي چې ولسمشر کرزی په دې برخه کې لا هم د افغان حکومت پر شرایطو ولاړ دی. ولسمشر کرزی د لویدیځو هیوادونو او د افغانستان د ځینو سیاسي کړیو له ډیرو فشارونو سره سره ویلي چې د امریکا لخوا د افغان حکومت د شرایطو د نه منلو په صورت کې به د دې تړون لاسلیک کول د ډیویرنټ او ګندمک د معاهدو په څیر وي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او راځو د خبرونې بل مطلب ته. ټاکل سوی ده چې امریکا له افغانستان سره د مرستو نوي پروګرامونه سبا ته اعلان کړي. دغه پروګرامونه ارزښت تقریبا 300 میلیونه ډالر دی. دغه مرستې به د کرنې، پوهنې او د نړیوالې سوداګرۍ په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب پر چارو ولګول سي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د بارک اوباما اداره به د دوشنبې په ورځ له افغانستان سره د سلګونو میلیون ډالرو مرستو پلانونه په ډاګه کړي چې هدف یې له دې هیواد سره د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د اقتصادي ثبات ټینګښت دی. د دې ویره شته چې له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره چې د نړیوالې ټولنې د 2 کلونو میلیارډونو ډالرو مرستو سره سره تر اوسه یو د نړۍ تر ټولو بېوزله هیواد دی د نړیوالو مالي مرستې کمې شي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د امریکا نړیواله پراختیايي اداره یو ایس ایډ بل افغانستان سره په دریو برخو کې د پراختیايي مرستو پلانونه اعلان کړي. دغه مرسته چې 300 میلیون ډالرو ته رسي د امریکا د هڅو یوه برخه ده څو دا یقیني کړي چې کله په افغانستان کې د جګړې اقتصاد پای ته رسیږي دا هیواد بیرته د بېوزلۍ یا اقتصادي شاتګ ته مخ نه کړي. د راپور له مخې افغانستان په تیرو 12 کلونو کې د روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې ډیر پرمختګونه کړي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نړیوال پراختیايي ادارې مشر لاري سمپلر له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل مسله دا ده چې موږ اوس څه کولای شو چې د پرمختګ پر لوري د یو سالم او باثبات افغانستان د دوام ډاډ حاصل کړو. امریکا بل افغانستان سره دغه نوې مرستې د کرنې د ودې، د افغان حکومت د عوایدو د زیاتوالي او د نړیوال سوداګرۍ په سازمان کې د هیواد د غړیتوب چارو لګوي او یو برخه به هم د افغانستان له پوهنتونونو سره د امریکا د تړونونو د ساتلو پر چارو لګول کیږي. تیر میاشت د امریکا کانګرس له افغانستان سره په ملکی برخه کې مرستې کمې کړې چې د رویټرز په وینا د افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره د کانګرس نه لیوالتیا په ډاګه کوي، ځکه کانګرس انګېري چې په دې هیواد کې د امریکا مالي مرستې بې ځایه لګول کیږي. له افغانستان سره د امریکا او نړیوال ټولنې د مرستو دوام د غرض د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون پورې هم تړلی دی چې افغان ولسمشر حامد کرزی تر اوسه له لاسلیک څخه ډډه کړې ده. د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې مشر سمپلر وویل له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به په دې هېواد کې اقتصادي چارې ورو شي او موږ غواړو هر څومره چې کیدای شي د دغه اقتصادي رکود مخه ونیسو. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان او پاکستان لپاره د پروګرامونو مشر اندریو ویلډر وویل د سیمه ییزې سوداګرۍ او د کرنې پر اقتصاد نوي پروګرامونو داسې احساس پیدا کړی چې افغانستان به د اقتصادي انتقال په برخه کې راتلونکي ستونزمن کلونه په مخ کې ولري. خو په هر صورت د هغه په وینا دا مسله تر ډیره د افغانستان په سولې او ثبات او هم د هند او پاکستان په اړیکو پورې تړلې ده چې په خواشنۍ سره په دواړو مواردو کې ډېرې ستونزې موجودې دي چې هوارول سخت کار دی. د امریکا د نړیوال پراختیايي ادارې یو اس اې د پروګرامونو یو سل 25 میلیون ډالر به په افغانستان کې د غذایی او کرنې پر سکتور لګیږي. که څه هم په دې برخه کې له 2000 لومړي کال راهیسې نړیوالو په سلګونو میلیون ډالر مرسته کړې خو د دې هیواد خراب سړکونو او په منځنۍ آسیا کې په وچه کې ایثار موقعیت د دې سبب شوی چې بازارونو ته د بزګرو محصولات په سمه توګه ونه رسیږي. د دې ادارې مشر وویل د نوي پروګرامونو هدف دا دی چې د بزګرو محصولات له پخوا زیات بازارونو ته لار پیدا کړي. د دغه مرستو واویا میلیون ډالر به په یو څلور کلن پروګرام لګیږي چې لمخې افغانستان وکولای شي پراخ نړیوال تجارت ته لار پیدا کړي، په دې هیواد کې پانګونې ته زمینه برابره او هم د حکومت عواید زیات شي. د سمپلر په وینا افغانستان به ښایي د 2014 میلادي کال په پای یا د 2015 میلادي کال په پیل کې د نړیوالې سوداګرۍ سازمان غړیتوب حاصل کړي چې دا کار به د دې هیواد د اقتصاد له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. او د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې د دغو پروګرامونو وروستۍ برخه تقریبا 100 میلیون ډالر به د افغانستان له لسو پوهنتونونو سره مرسته کیږي چې ځوان محصلان وکولی شي هغه مهارتونه ترلاسه کړي چې په افغانستان کې په خصوصي سکتور او عامه سکتور کې ورته اړتیا ده. دا پروګرام د امریکا د دریو پوهنتونونو په کاری عملی کیږي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
بله قدرمن اوریدونکو، که ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ نو تر ټولو مخکې به د افغانستان سیمه او د نړۍ له وروستي حاله خبر سئ. بیا هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ولسمشر انتخاباتو له کاندیدانو غوښتي چې د انتقالي عدالت د پلي کېدو په برخه کې روښانه پروګرامونه ولري. د دې کمیسیون مشر د خبرې د یکشنبه په ورځ د افغانستان ملي آرشیف ته د تیرو درنیمو لسیزو د جګړې د قربانیانو د پاتیشونو د تسلیمولو په یو نندارتون کې وکړې. په دې نندارتون کې د تیرو شاوخوا درنیمو لسیزو د قربانیانو جامې، بوټونه، څپلۍ او ځینې نور شیان په ملي آرشیف کې نندارې ته ایښودل سوي وو. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې اوري.
په داسې حال کې چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست له ټولو کاندیدانو غواړي چې د انتقالي عدالت په اړه روښانه تګلارې ولري، ځینې کتونکي وایي کاندیدانو دا مسله له پامه غورځولې ده. د دې کمیسیون مشر سیما سمر د یکشنبه په ورځ د افغانستان ملي آرشیف ته د تیرو درنیمو لسیزو د جګړې د قربانیانو د پاتیشونو د تسلیمولو په یو نندارتون کې وویل چې کاندیدان باید د جګړې قربانیانو ته درناوی وکړي. هغه له ټولو کاندیدانو غواړي چې په دې برخه کې باید ځانګړي پروګرامونه په پام کې ولري.
خواهش ما از تمام کاندیدای محترم
له ټولو محترمو کاندیدانو نه مې غوښتنه ده په دې اړه باید ځانګړي پروګرامونه ولري او هیڅکله انتقالي عدالت د ځان پر ضد ونه بولي، بلکې د سولې د رامنځته کولو یو وسیله وبولي، د قربانیانو درد او رنځ ته فکر وکړي او په دې برخه کې باید خاص پروګرامونه ولري. هیله لرم هر کاندید چې پراتلونکي کې بریالي کیږي د تیرو دولتونو وارث دی، د خلکو دردونو باندې اعتراف وکړي او هغوی ته پام وکړي.
په دې نندارتون کې د تیرو شاوخوا درنیمو لسیزو د یو شمېر قربانیانو جامې، بوټونه، څپلۍ او ځینې نور شیان په ملي آرشیف کې نندارې ته ایښودل شوي وو. پخوا هم درنګ نندرتونونه جوړ شوی دی. بلخوا ملي آرشیف ته د ځینو قربانیانو کورنۍ چې د خپل وژل شوی غړو پاتې شونې د نندارې لپاره راوړي وو، له حکومت نه غواړي چې ټول جنگي مجرمین محاکمه کړي. پښتون یو له دغو ښځو څخه ده چې زوی یې شاوخوا دېرش کاله مخکې وژل شوی دی.
دا خو دلته راغلی د شهیدانو نښې مخې راغه کړي دي شوی ده. دا زوی مې دی. دا د شورویانو په وخت کې اوبې لګولې پټوي کې کنه اوان راغی جنګ اوان راغی ولګېدې په دې باندې ولګېدې مرکز ځای پسې شي. خو زه د حکومت نه غواړم چې حکومت موږ سره کومک وکړي کنه کونډو رندو یو بحثاسو شینو.
په تیرو لسو کلونو کې د یو شمېر مدني ټولنو غړي او خلکو په هیواد کې د انتقالي عدالت د پروسې د پلي کولو او د جنګي مجرمینو د محاکمې غوښتنه کړې، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. بلخوا یو شمیر کتونکو وای چې د جمهور ریاست کاندیدانو د جنگي مجرمینو د محاکمه کولو او د انتقالي عدالت مسله له پامه غورځولې ده. د سیاسي شورا او کارپو جوید کوستنی وای دا کار څنګه کیږي چې یو شمیر کاندیدان یا مرسیلان په خپل پتیرو جنگونو کې ښکیل دي.
اوس چې ګورو په دې کمپاینونو چې روان دي، اصلا د عدالت انتقالي یا پخوانی کوم جرایم چې شوې ده، هیڅ څوک خپل نظر نه څرګندوي او کوشش کوي چې د دین اصلي تیر شي. په کاندیدان کې څه کسان دي چې دغه پخوانی جګړه دوی پکې دخیل او عمدن نغالي او نور چې په دې کې دخیل هم نه دی، دغه جرأت نه لري یا مونین دي دوی ته زیان رسوي په خپل کمپاینونو کې دی نشي کولای چې دې مسلې ته یادونه وکړي. ټول مشکلات چې په افغانستان کې دي همدغه رهبران دخیل دي.
په دې وروستۍ کې جنرال عبدالرشید دوستم چې د جمهور ریاست کاندید اشرف غنی احمدي مرستیال دی، په کورنۍ جګړو کې خلکو ته درمنځ شوي زیانونو له امله بخښنه وغوښته. هغه له نورو پخوانیو جنګي قومندانانو او مشرانو هم وغوښتل چې بخښنه وغواړي، خو تر اوسه بل چا په دې اړه غږ پورته نه کړ.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
بلې، د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو په تاسو شیبه په شیبه د انتخاباتو اړوند مسایلو څخه خبروي. اوس هم راځو یوې انتخاباتي مسلې ته. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د جمهوري ریاست له کاندیدان غواړي چې د خپل کمپاینونو پر مهال امنیت او د افغانستان اقتصاد ته لومړیتوب ورکړي. یو شمېر کابل ښاریانو د یک شنبه پر ورځ له ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې تر دې مهاله د کاندیدانو پروګرامونه تکراری بڼه لري. د جمهور ریاست لپاره انتخاباتي کمپاینونه تیرونی پیل سول چې دوه میاشتې بعد و مکړي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحب په ریپورت کې اوري.
په داسې حال کې چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو کمپاینونه اتمې ورځې ته داخليږي، د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي چې ځینې کاندیدان په خپلو کمپاینونو کې داسې ژمنې کوي چې په تیرو لسو کلونو کې تر ډېره تکراری بڼه لري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کاندیدانو کمپاینونه او پروګرامونه د رسنیو له لارې تعقیبوي. د کابل ښار دریو تنو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
اسم مزلګي تعقیب میکنیم برنامه شان
موږ دغه پروګرامونه تعقیب کړی دي. تر ډیره په شعارونو کې د دوی خبرې خیخ کاری، خو خدای دې وکړي چې په عمل کې هم خوي. موږ ته ډیرو خلکو ژمنه راکړي، خو کله چې قدرت ته رسیږي بیا برخلاف وي، څه چې وایي عمل نه کوي. موږ د ځینو کاندیدانو پروګرامونه د تلویزیون او راډیو له لارې اورېدلې، خو ډاډمن نه یم چې دوی به دغه ژمنه عملي کړي. دوی پروګرامونه 50% د خلکو قناعت حاصل کړی، خو هیله مند یو چې عملي شي.
د جمهوری ریاست د کاندیدانو کمپاینونه د دلوي د میاشتې په 13مه پیل شول چې دوه میاشتې به دوام وکړي. که څه هم د وو کاندیدانو په خپلو تګلارو کې د هیواد امنیت، سولې او د میرمنو حقونو په اړه بیلابیل ژمنې کړي، خو د کابل ښار اوسیدونکو وایي هغه چاته به رای ورکړي چې په هیواد کې امنیت او د کار پیدا کولو ته ښه پروګرامونه ولري. دوه تنو کابل اوسیدونکو په دې اړه وویل:
زمونږ یوازینی هیله له دوی څخه دا ده چې دوی باید په خپلو تګلارو کې امنیت او د افغانستان اقتصاد ته پام وکړي. شرایط داسې دي چې په افغانستان کې اوزګار کسان ورځ تر بلې زیاتېږي، نو دوی باید په دې برخه کې ډېره توجه ولري.
د افغانستان د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې یو لس تنو ځانونه کاندید کړي. له بلې خوا افغان ولسمشر حمید کرزی په خپل ونیزي راډیوي وینا کې له ټولو کاندیدانو وغوښتل چې باید د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال ملي یووالي ته پام وکړي.
انتخابات د ډیموکراتیک نظام اساسي رکن، په انتخاباتو کې برخه اخیستنه ملي مسؤلیت دی.
به هم یو انتخاباتي مسله راخلو. د افغانستان د قومي شوراګانو د همژغي مرکز د جمهوریت ریاست له کاندیدانو څخه غواړي چې په خپل انتخاباتي کمپاینونو کې د هیواد ملي وحدت په پام کې ونیسي. د قومي شوراګانو مشرانو د اکشن به پروز د دې مرکز د پرانستلو په مراسمو کې ویل ملي وحدت کولای شي افغانان سره یو موټی کړي. همدارس ولسمشر حامد کرزی هم په خپل رادیو وینا کې د جمهوریت ریاست له کاندیدانو غوښتي چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال په هیواد کې ملي یووالي ته پام وکړي. نور حال د ازادي رادیو خبريال مرزیه احمد زیرا کوي.
د افغانستان د قومي شوراګانو د همغږي مرکز د جمهوري ریاست له کاندیدانو څخه غواړي چې په خپلو انتخاباتي مبارزو کې قومي ژبنیو مذهبي تعصبونو ته لمن ونه وهي. د قومي شوراګانو مشرانو د دې مرکز د پرانیستلو پر وخت وویل د جمهوري ریاست کاندیدان باید په خپلو 15 کلنو پروګرامونو کې د هیواد ملي یووالي ته په ځانګړي ډول توجه وکړي. د افغانستان د بیعت د قومونو د شورا مشر محمد اسماعیل قاسمیار په دې اړه وویل:
ما از کاندیدان محترم ریاست جمهوری جدا میخواهیم که
موږ د جمهوری ریاست له محترمو کاندیدانو نه په جدي توګه غواړو چې په خپلو انتخاباتي پروګرامونو کې وحدت او ملي یووالي ته ځانګړی ځای ورکړي او د څو رایو د خپلولو لپاره قومي، سمتي، ژبني، مذهبي او طایفوي شعارونو او اجنډاو ته مخه نکړي.
د افغانستان د قومي شوراګانو د همغږي مرکز د یکشنبه په ورځ رسمن په خپل کار پیل وکړ چې مسؤلین وایي په هیواد کې به ملي یووالي، سولې او ثبات ته به کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې جمهور رئیس کرزي هم په خپله راډیوي وینا کې د جمهوري ریاست له کاندیدانو غوښتي وو چې په خپلو انتخاباتي سیالیو کې د هیواد ملي یووالي ته پام وکړي. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو د کمپاینونه د دلوي له 14 پیل شوي او د همال تر دیر لسمی به دوام وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه یا فیفا وایي چې تر اوسه د جمهوری ریاست کاندیدانو په وینا او عمل کې داسې نه دي کړي چې ملي یووالی دې زیانمن کړي. د دې ادارې اجرایوي مشر جانداد سپین غروایی کاندیدان د ملي یووالی د لړ ټینګښت شعارونه ورکوي خو عملي تګلارې نه لري.
خوشبختانه تر اوسه پورې داسې یو شی زموږ په نظارت کې نه دی ښکاره شوی د کاندیدانو په کمپاینونو کې. کاندیدان ټول ظاهرا په برنامه چې اعلانې دوی په ملي وحدت ته او ملي تفاهم ته پکې اشاره لري و ځینې شعارونه او اهداف په دې رابطه څرګندوي، خو په جزئیات سره دوی تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده کړي د خپل برنامو نه شي. دغه د ملي وحدت تامین به دوی په آینده حکومت کې که چیرې ګټونکي شي څنګه به یې تامینوي. د تطبیقي میکانیزم په رابطه باندې دوی څه شی نه دی ویلي.
ښاغلی سپین غروایی که چیرې د جمهوري ریاست کاندیدان په خپلو انتخاباتي مبارزو کې د هیواد ملي وحدت ته زیان ورسوي، نو د انتخاباتي خپلواک کمیسیون او د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مسؤلیت دی چې قانوني چلند ورسره وکړي. په افغانستان کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې چې د حمل د میاشتې په 14 نیټه کېږي 11 کسانو ځانونه کاندید کړي دي.
په همدې حال کې د کندوز د انتخاباتو ولایتي دفتر د انتخاباتو لسکونه تنه مبالغان ته د عامه پوهاوي او ورکشاپ جوړ کړ. په اړه اجمل آریان له سیمې څخه ریپورټ لري.
په کندز کې د ټاکنو پروسې مبلغانو ته د عامه پوهاوي یو ورکشاپ جوړ شو. د ټاکنو په اړه د عامه پوهاوي ستونزو ته په پاملرنې سره د کندز د ټاکنو په ولایتي دفتر کې یو 3 ورځنی پروګرام تر لاس لاندې ونیول شو. د کندز د ټاکنو د دفتر د عامه پوهاوي مسؤل حمیدالله بلوچ ازادي راډیو ته وویل چې د دې دفتر اړوند 46 کسانو ته په دې برخه کې پوهاوي ورکول کیږي تر څو هغوی وکولی شي تر ټاکنو پورې په لرو پرتو سیمو کې د ټاکنو په اړه خلکو ته د ګډون بلنه ورکړي.
46 نفر مبلغی کی مو فعلا داریم و 46 نفر
مبلغان چې اوس موږ وخت لرو او دغه د کندوز او ولسوالیو په سطح دی. البته په هر ولسوالی کې د نفوسو په اندازه د 4 تر 6 تنو پورې نیول شوی او د کندوز په مرکز کې بیا دغه شمیر 100 ته رسیدي او بسیره فردي یو سیار ټیم هم لرو چې له علما او سپینګرو څخه جوړ شوی چې دوی هم هر ولسوالی ته چې ضرورت وي لګل کیږي. په همدې حال کې دغه مبلغانو ته د خپل ورسپارل شوی دندو د خطر سره کولو په اشمنې وکړي او وی ویل هر هغه لارښوونه چې د ټاکنو د دفتر له لوري ورکړل شوي دوی به یې سرته ورسوي. د کندوز ځینو سیمو کې نامنې هم د پوهاوي په ترسره کولو کې یو خنډ په توګه پاتې ده، خو په عین حال کې د دې ولایت امنیتي چارواکي بیا د ټاکنو د پوره امنیت ساتلو ډاډ ورکوي. راتلونکي ټاکنې د وري په 14 نیټه ترسره کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د حمل د 14 انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12.9 FM سل اشاریه 15.
مخکې مو په دې اړه راپور درکړ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ولسمشر انتخاباتو له کاندیدانو غوښتي چې د انتقالي عدالت د پلي کېدو په برخه کې روښانه پروګرامونه ولري. د دې کمیسیون مشر سیما سمر دا څرګندونې نن د افغانستان ملي آرشیف ته د تیرو 3.5 لسیزو د جګړې د قربانیانو د پاتې شونو د تسلیمولو په نندارتون کې وکړې. په همدې حال کې یو شمیر کابل شاریان له حکومت څخه غوښتي چې جنگي مجرمین ژر تر ژره محاکمه کړي. جمیلې ظریف له ځینو شاریانو سره مرکه کړې چې په ګډه اورو.
زما نوم اول خان دی، د کارتینه اوسیدونکی. نو خو دا خو زمونږ دولت پورې تعلق لري، نو چې باید ونیسي او په جزا باندې ورسي. دلته خو دغه نشته، دی ټول هغه خلک دي چې ټوپک سالار دي او زورور دي، او د دې پښتنه څوک نه کوي. نو د ټوپک سال یا د زورور نه به څوک څه پښتنه وکړي؟ زمونږ غوښتنه دا ده چې هغه د چوکۍ نه ایسته شي او هغه سړی په چوکۍ کښېني چې د خلکو پښتنه وکړي.
زما نوم وارث خان ده. څوک د طالب په نوم، څوک د بل چا په نوم، بل چا په نوم قتلونه کېږي، هېڅ پرسانې چا نه ده کړی. او زما دا نظر ده چې باید په افغانستان کې مونږ صلح او امنیت غواړو، باید عملي اقدام وکړي. د کوم څوک چې ونیول شوي دي یا مجرم دي، دغه محکمې ته وسپارل شي او مجرم نفر باید ونیول شي.
د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو چې له حکومت څخه د جنګي مجرمینو د محاکمې غوښتنه کوله. او له دې سره دا دی ورسېدلو د خبرونې دوهمې نیمایي ته. ساعت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې سولې. صفي الله ستانکزی په سټوډیو کې دی او له ده به د مهمو خبرونو سر لیکونه یو ځل بیا واورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرر احمد عثماني وایي جمهور رئیس کرزی لیواله دی چې له انتخاباتو مخکې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک شي. ښاغلی عثماني نن له خپل جرمني سیال سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې دا څرګندونې وکړې. د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي د کابل یوې ابتدایي محکمې حبیب استالف چې په اختطافونو او قتلونو تورن دی په اعدام محکوم کړ. جاپان د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف له لارې له افغانستان سره $12 میلیون مرسته وکړه. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په لوګر ولایت کې د چاودیدونکي مواد کشف او ضبط کړي چې د ولسمشري انتخاباتو د کاندیدانو د کمپاین دورانولو په هدف ځای پر ځای شوي وو. روسي چارواکي وایي د ساخلین په ختیځ ټاپو کې د یوې ارتودوکس مسیحي کلیسا په منځ کې وسله وال کس 2 تنه ووژل او 6 نور یې ژوبل کړل. د اسرائیل پوځ ویلی په یو هوایي حمله کې په غزه کې فلسطینی وسلوال وشتلې چې ویل کېږي د اسرائیلو په خاورې راکټي حمله کولې. په یوکرين کې د حکومت ضد مظاهره چند یک شمې پر ورځ د پراخو لارینونو د ترسرکولو لپاره سره هغې چمتووالی ونیو چې ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تر کتو وروسته بیرته کیف ته ستون شو. او د 2013 کال سوچی په ژمنې اولمپیکي لوبو کې چې نن یک شنبه یو مصروف ورځ بلل شوی و، امریکایي جیمی انډرسن د ښځو په برخه کې د سنوبورډ یا د یخ په سر د تختی لوبي لومړی د سرو زرو مډال په غاړه کړ.
دا مهمو خبرونو سرختنه مل ازادي رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، کچیر تاسو انټرنیټ ته لاسرسي لرئ نو کولی سئ د ازادي رادیو رواني خبرونه په انټرنیټ کې هم واوري او همې ولولي. پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. اوس هم د انتخاباتو اړوند یو بل مسله راخلو. د کابل یو شمیر شاریان انتقاد کوي چې د افغانستان د ملي شورا ځین غړي په خپل ژمنۍ رخصتۍ کې تر ډیره د جمهور ریاست د کاندیدانو په انتخاباتي مبارزو کې مصروف دي. دا په اصل کې د چې ولسی جرګې وکیلانو ته سپارښتنه کړې وه چې په ژمنۍ رخصتۍ کې خپل سیمو ته ولاړ شي او د خلکو ستونزې وڅېړي. خو د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي وکیلانو له خلکو سره د کاندیدانو د پروګرامونو په تشریح کولو او شریکولو کې مرسته کړې چې دغه مسله له قانوني پلوه کوم ممانعت هم نه لري. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ناجیه صفی په ریپورت کې اورو.
د جمهوری ریاست په انتخاباتي سیالیو کې د ملي شورا د ځینو غړیو ګډون د کابل د یو شمېر عامو خلکو انتقادونه او اندېښنې راپارولې. دوی وایي چې د ملي شورا په ځانګړي ډول د ولسی جرګې یو شمېر غړي د دې پر ځای چې په ژمنیو رخصتیو کې د خپلو موکلینو ستونزې وڅېړي، د جمهوری ریاست د کاندیدانو په کمپاینونو بوخت دي. د کابل ښار 2 تن اوسیدونکو په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
زه معلم سید محمد د وکیلان اسبیش دخل کو ستونزې حل کی نه چې دی رائے پسې ګرځي او یو پسبل پسې منډي وشي
کلاګي بار شان رائے دات کی
ټول خلکو په دې هیله دغه وکیلانو ته رائے ورکړه چې دوی د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي، خو نه دوی په کمپاینونو او نورو کارونو مصرف دي.
د افغانستان د ملي شورا غړي د دلوي لومړی نیټه د خود د میاشتې تر 15 پورې په ژمنه یو رخصت یو تللی. د ملي شورا د دوالو جرګو اداري پلاوی د دې جرګو غړي ته سپارښتنه کړې چې په دې رخصتې کې د خپل سیمو تولارشي او د خلکو ستونزې لنګ دی وسړي. خو ځنې کسان شکایت کوي چې د ملي شورا یو شمېر غړي لیدل کېږي چې د جمهور ریاست د ځینو کاندیدانو په انتخاباتي غونډو او کمپاینونو کې مصروف دي. د افغانستان ولسي جرګې وایي په ژمنیو او رخصتیو کې د دې جرګې غړي د قانون له مخې وظیفه لري چې د خلکو ستونزې حل کړي. د ولسي جرګې دری پلاوی په انتخاباتي سیالیو کې د وکیلانو ګډون تاییدوي، خو وایي وکیلان له خلکو سره مرسته کولی شي تر څو د جمهوري ریاست د کاندیدانو پر راتلونکو کاري پروګرامونو ښه پوه شي. د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د کاندیدانو په انتخاباتي کمپاینونو کې د وکیلانو ګډون له قانوني پلوه کومه ستونزه نه لري.
اکثرو کاندیدانو کله چې غونډې جوړې کړې دي، موږ شاهد وو چې ډیرو وکیلانو په بیلابیلو انتخاباتي ټیمونو او سیالیو کې ګډون کړی. زما په نظر دا د قانون له پلوه څه ستونزه نه لري.
نوموړي همدارنګه وویل چې ډیری وکیلان د امنیتي ستونزو له امله نشي کولی چې لرو پرتو سیمو ته ولاړ شي. له بلې خوا یو شمېر افغانان اندېښمن دي چې د ولسي جرګې غړي به د تیر په شان په خپلو رخصتیو کې د دوی ستونزو ته د رسیدګۍ پر ځای د خپلو شخصي ګټو په خاطر په انتخاباتي سیالیو کې مصروف پاتې شي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د غزنی چرواکی وای وسلوالو د دغه ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د یو سیمهیز پولیس پر ماشومان ماین ورچولای دی چې لامل یې درو ماشومان ته مرګ ژوبله وشته ده. بل خو بیا د دغه ولایت مقام ته څیرمه هم چاودنه سوي چې پکې چرواکی د یو پولیس ټپي کېدل مني. سید شاه سقیم له غزنی څخه نور حال راکوي.
پر دریو تنو ماشومانو د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې پرون ناوخته چاودنه شوې ده چې پکې یو تن ماشوم وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. په پیښه کې وژل شوی او ټپي شوي ماشومان د یوې کورنۍ دي او چارواکي ادعا کوي چې وسلوالو ورته ځکه مین یخی وو چې د ماشومانو پلار د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې دنده لري. د چاودنې پر مهال په اټل کلي کې دغه ماشومان له کوره راوتلي او د خاشو په ټولولو اخته وو چې خپل کور ته یې یوسي او له یخه پرې ځانونه تاوده کړي، خو په همدغه وخت کې ورباندې خښ شوی مین چاودېدلی دی. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال په ټپ شویو ماشومانو کې د یو تن روغتیایي حالت نازک ښیي. یوازې
خاورې مخالفین د اندړو په ولسوالۍ کې د بېګناه ماشومانو وینې توکوي. دوی په کلي کې مین یخی ولو د اټل په کلي کې چې د هغه مین په نتیجه کې دوه نفره هلکان کوچنی هلکان زخمیان شو او یو هلک شهید شو.
د سوال د وژل شوي او ټپي شوي ماشومانو عمرونه د لسو او دیارلسو کالو ترمنځ بولي. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. بل خوا بیا پرون د غزنی ولایت مقام ته څیرمه چاودنه شوې ده چې چارواکي پکې یوازې د یو پولیس ټپي کېدل مني. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي په دغه پیښه کې دوه تنه پولیس وژل شوي او درې نور ژوبل.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 1200 نوي خبرونې لري او په سترو ښارونو لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز، اسدآباد، مهترلام، کلات او لشکرګاه ښارونو کې د FM په 1.15 څپه هم صاف او واضح اوریدلی سي. اوس هم په افغانستان کې بیا هم تم کې جو یو خبر لرو، د البته راپور لرو د مزار شریف څخه. د بلخ ولایت اوسیدونکو د ژمي په موسم کې د سون توکو د بای د جګوالي ترڅنګ د برښنا کموالي او یا هم د پرچاویانو له زیاتوالي سره ټکوي. دوی وایي له یوې خوا د سون توکو د بای جګوالي او د بل لوري بد اقتصادي وضعیت دوی د تاړيستي چې ډیری له برښنا څخه کار واخلي او اوس دولت برښنا هم پر دوی کم کړی ده. مجیب الرحمن حبیبزی د مزار شریف شاریانو پر دې ستونزې د راپور برابر کړی.
په بلخ کې په دوامدار توګه د برښنا نشتون او د سون توکو د بیې جګوالی هغه ستونزې یادېږي چې د دې ولایت اوسیدونکو د ژمي په موسم کې ورسره لاس او ګریوان دي. د بلخ ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکو لازی راډیو سره په خبرو کې په دوامدار توګه د برښنا د نشتون او د سون توکو د بیې له جګوالي شکایت وکړ. غلام نبی په مزار شریف ښار کې د حکاسي دکان لري. هغه وایي چې د بد اقتصادي وضعیت او د سون توکو د بیې لوړوالي له امله کورنۍ ډېر وخت لا برق څخه کار اخیسته. خو اوس چې د ژمی موسم دی، د یوې میاشتې را په دی خوا برښنا هم یوازې د ورځې درې تر څلورو ساعتو وي او پاتې ورځ په بې برقۍ کې تېروي. دی وایي د کار د ده په اقتصادي وضعیت هم بد اغیز کړی. هغه یې په اړه زیاته کړه.
په من بود کارو فل جزده خانم بیادر اکثر وقت ما از بعد استفاده میکنیم.
با کور که مونگ ده بد اقتصادی وضعیت لاملا زکه ده سون توکی مو نو تل مو ده برق سخه کار خیسته. خو اوز ده برخنا پرچویان هم دیر شوی او مونگ ور سره پا گن شمیر ستونزو
تمخیم.
سما پا دفتر او ده کار پزای که هم ده ستونزه ده او پر اقتصادی وضعیت هم را تا بد اغیز احی ده. یواز غلام نبی ندی چې د ژمی په ساړه موسم کې د برخنا د پرچوي ډیروالی او یا هم د برق په دوامدار توګه د نشټون لامل شکایت لري، بلکې د مزار شریف سلګونه تنه نور هم ورته ستونزه لري او ډیری پړه هم د بلخ ولایت د برخنا پر ریاست چوي. د مزار شریف د اوسیدونکو د ستونزه مې د بلخ د برخنا ریاست له مشر انجینر ناصر سره شریکه کړه. هغه وویل په مزار شریف کې د برخنا د نشټون او یا هم د پرچوي د زیاتوالي ستونزه د دوی د ریاست لوخانه بلکې د ازبکستان هیواد لوري تر سره کیږي. او پاړه یې ازادي راډیو ته داسي دا ستونزه د هیواد دننه نه ده، په ازبکستان کې دا چې هلته هم هوا سړه شي هر ژمی مصرف هم جګزي. نو د تخنیکي ستونزو او تقاضا د زیاتوالي له امله دلته افغانستان لپاره د صادراتي برېښنا کچه کموي. پخوا موږ 40 میګاواټه برېښنا وه، خو اوس 90 میګاواټو ته رسېدلې. بیا هم سکه له ستونزو سره تر دې دمخه د مزار شریف ښار او شاوخوا ولسوالیو برېښنا په دوامداره توګه فعاله وه، خو د ژمي پر رسېدو سره د بلخ ولایت اوسیدونکي شکایت لري او وایي چې د ورځې درې یا هم 4 ساعته برق لري او پاتې ټوله ورځ د برېښنا د نشتون له ستونزو سره مخ وي. باید وویل شي د بلخ ولایت برېښنا په دوو فازونو کې د ازبکستان او ترکمنستان هیوادونو لخوا په صادراتي ډول تامینېږي. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، د رواني خبرونه د سر راپور موداوي چې د جرمني د بارني چار وزیر په افغانستان کې د خپل ځواکونو حضور د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او د فایټرون له جر لاسلیکولو سره تړلې وباله. د جرمني د بارني چار وزیر فرانک والټر شتاین مایر د غترګندونې نن په کابل کې له خپل افغان سیال سره په یو خبري کانفرنس کې وکړې او ویل چې د امنیتي او د فایسنات په اړه له ولسمشر کرزي سره پراخي خبرې کړې دي. البته په دې اړه مو راپور واورېدی. خو ستاسو ورکو عزیزانو، د لټي د پروګرام د خبرېدو وخت رسیدلې چې تاسو اوریدو ته رابولم.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي وسی، د دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي، کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ، خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په خپل پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم د تاسې ډېر تلیفوني پیغامونه موږ ته را رسېدلي دي. د دې په څنګ کې د تاسې یو ایمیل هم را رسېدلی دی چې زه به یې د پروګرام په ترڅ کې تاسو ته ولولم. ډېر به منظنډه وو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګرانو اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ایمیل تاسو ته درولولم کوم چې موږ ته جلال الدین حکیمی را لیکلی. دای په خپل ایمیل کې لیکي چې ازادي رادیو ته سلامونه وایي، چې موږ هم سلامونه ته وعلیکم سلام وایو.
پس لغنه وایي چې یو نفر په نامه د اولدار چې د حاجي مراد زوی دی د هلمند ولایت د بغران د ولسوالۍ څخه ده او د حاجي محمد یار او محمد شاه اکا او د نفس اکا ورور دی. شپږ درس کاله کېږي چې ورک سوی دی. که د ده په هکله څوک معلومات لري نو په دې شمېرې د تیلیفونونه وکړي. د تیلیفونو شمېره ده 0093992219 بله د تیلیفون شمېره ده 0093994323. د تیلیفونو شمېره به یو واره بیا ووایم 0093 دا د افغانستان کوډ ده 9922193 بله شمېره ده 0093 دا د افغانستان کوډ ده 9942131. دی په خپل ایمیل کې لیکي چې موږ ته یو خبر راغلی و چې په ایران کې دی خو دا خبر ډیر مطمئن نه و. مننه ډیره زیاته جلال الدین حکیمی. ګرانه وروره د تاسې ایمیل مو ولوست په دې هیله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي. د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ 0000422145. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
سلام علیکم. زغه زما یو ورور دی مساجان میږي چې د لالا کا زوی دی. کار چا پیدا کړي په دغه شمېره چې زنګ راته ووي 0012015 بیا 0015 دوه نیم لکه افغانۍ انعام ورکوم. روزګان ولایت د شیراساس ولسوالۍ سره.
زه حاجي جان اغا بارګزی د فاریاب ولایت شیرینتګاب ولسوالۍ ضلع بابا د کلي اوسېدونکی. مقصد د پاکستان کراچی شاسي مهاجر اوسېدم. دوه کاله کېږي خپل هیواد ته راغلی یم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته اورېدونکو ته سلامونه وایم. په کال 1300 ما د خپل مرحوم پلار جنازه د پاکستان څخه افغانستان ته راوړه. کله چې جبرې ته پاکستان ته تلم کال 1300 د اقراد میاشتې 15 ورځ د فاریاب ولایت څخه یو پښتون ځوان په شمول د دوو ځوانانو ښځو چې پښتو ژبه یې ویله او فارسي ژبه یې هم زده وه د لارې ملګري وه چې دوی هم پاکستان ته تلل. د هغه ځوان یوه لونو سانه دا ده چې د لاس یوه بټه ګوته یې لږ قطع شوې وه. په پاکستان کراچی شاسي لږ موده زما همسایه وه. بیا د کراچی په بلې سیمه کښې د محمد نیم نانوای همسایه وه. د دوی سره خپلوان څوک نه وه. موږ ته خپل دوی موږ ته خپل صحیح او دقیق ادرس هم نه ویلی. د محمد سمیر نانوای د شا چې تللي موږ ته معلومات نه دی سوی چې دوی څه سوه یا چیرې ولاړه. د دوی په اړه موږ تشویش لرو چې د کوم ظالم د ظلم ښکار نه یې ګرځېدلي. اوس یو نوی خبر رسېدلی دی چې شغزوان او ښځې د جوزجان ولایت سید آباد کلي اوسېدونکي په قوم عرب دي. د پاکستان د کراچي ښار څخه د ایران او ایواز ښار ته رسېدلي دي. که چیرې دغه ځوان یا دغه خوندې زما غږ اوري یا بل څوک د دوی خپلوان د دوی په اړه معلومات لري یا غواړي، مهرباني دې وکړي زما سره دې تلیفوني تماس ونیسي. زما د موبایل شمېره ده 0 شپږ اتیا 1 15 شماره بیا تکراروم 0 شپږ اتیا 1 15. وسلام، ډېره مننه.
ہلو، السلام علیکم. سر جو جتیاں میں ولایت مصطفی نامر رگیرم ما پلار نوم خدای دې خاطر اسکل کې چورک بینې د جوان نه مرګ برکت کاری او مرته زنګ وای په دغه شماره 0200 اته 0100 350 50 پوهه شیرینه ده.
السلام علیکم زد خوست ولایت تخا شمس الرحمن خبری کوم زما یو ترز بدرک سوای دا چینو می دے طیب الرحمن دری کال کیگی چ بدرک دے زمانم کہا تا تے معلومات پدی نمبر دم تزنگ وئی سپر سپگاو یا سلور او یا پنجاو یا یو سل نہ پنجوس نمبر بیا وایا سپر سپگاو یا سلور او یا پنجاو یا یو سل نہ معلومات
ہلو دشم سلا پنام سوجان پروگرام تو دشم سلا پنام باندھی یو طالب دش پروش کر لائی سنا در کشو دی روزگان معلومات لری نو دیش مارا جنگ سپر وا در پنج اتش پر ات پنج پر
خلیل شنه لکنه ولایت نکرهان و سیدون که دا چی درینیم کاره که زمو با یو گواندی لکو را بیدر کشه بده بده نوخه عبدالله دا پلا نوم پیز ده سوک دی پارا محمد لری و یا تو حق بخبل آوری نو کوله شی چی خلیل شنه سر بده شمیره آری که اونسی سی پر روسا و واویا دو درش پینزه پانزوس و درش دره کاره تی سی بر دره کاره تی و دو درش پینزه پانزوس و درش مانه
آزادی ریڈیو وطول کرمندان سے خصوصاً روپا جزان السلام علیکم یو کس چخل نمشی دا کنزل شپارت کار کیجی چی اخبال دا کور سراغتلی دی دا روزگان دا ولایت دی جزاب دا ولسوالی اخبال نمشی دا خواهی چی پا اخبالی چی پا طالب بانی مشورہ ترلو دی بگزام دو لسوالی دی در بازاری کونی اوائی چیز پلار نمی سلطان ماما دا کار دی نو کدوی در پاک لبانی معلومات واری یا دی در آواز آوری نو پدر شلیتین دی مرشد را دیتا ونسی چیزی دی مجھے معلومات تلاس وارکو او دی سر علاوال و پشتن وکو چی پر وکو نمیوی شپیتا اتاویا دوویش چی پر وکو نمیوی شپیتا اتاویا دوویش آواز آوری نمبر خبر تقریباً
السلام علیکم ابل وار میں تلفون در کرے د غزنی له ولایت څخه د ما یو زوی چې نوم یې رحمت الله جان ده او مشهور په لالی ده د دیار له سوار له سکاله کې چې نادره کده زایش کبرت ده تللی ده په کچاته دره کې په دغه شمارو د زنګ وای سپر و و شپا و چلور نه و سپر سپر بل شماره ده سپر و و پنج پنج در پنج دو و و بل شماره ده سپر و و در و و شپاو یاو دو در که هر چه تای پاته ای پل ده آغاز آروی و ده شماره ده لمشتر تماس و نیشی نور ده خدا پامان
السلام علیکم، زما نوم راز محمد دی، د پروان ولایت شینوار ولسوالۍ د یر درې نه غږېږم. زما یو اوښی دی په نام د علي احمد، چې دا تقریبا یو دوه نیم کاله کېږي چې ورک دی، په اړه معلومات نه لرو. که هر چا ته دا معلومات وي، ما ته په دغه شماره زنګ ووایي: 0 300 8 3 9 9. السلام، زنده باد آزادی رادیو.
السلام علیکم، لوګر ولایت دغه سوالی نوې سره اړیکه نیولې ده. زما دوه ملګري چې یو اسلام باچا او یو عثمان، او دوه میاشتې کېږي چې نادرکه شوي دي، او کار چاته دوستانو ته په دې اړه معلومات وي، ماته دې په دې شمېرې باندې زنګ ووهي: 0 300 8 3 9 9 9.
السلام علیکم، زدا زادی رادیو پرسنان ته سلامونه کوم. زدا روزګان ولایت جحروت ولسوالۍ څخه خبره کوم. میرې ورور دی محمود په نامه، چې تا سادي تکلیف لري، د 4 کاله را په دې خوا نادرکه شوی دی. چې چیرې چا ته معلومات یا مانا اسلامي ورورولۍ په مد مخه دي، مخه په دغه ټلیفون شره زنګ ووځي: 0 300 8 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
بله سلام علیکم زه اسدالله د زابل ولایت خبره کوم. زما اخه چې دا سنجان په نامه دی دا لس کاله کېږي چې ورک دی که هر مسلمان ورور ته یې په دې اړه معلومات وي د تلیفون نمبر دی ما ته زنګ ووهي 0 5 2 5 2 5 د تلیفون شماره یو ځل بیا 0 5 2 5 2 5.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. زرد ہلمند ولایت مسقلاد ولسوالی خبر کوم. مرجو دا کافی دی فنا مدم لازل عزیز اخون دی دا جملا دا مرحوم سی دی کچیری دا غزمار شاق دی آوری او یا یه بل سو پدر لمباتی موسا زنگوی یه پروسو رنیوی یه پروسو اتسو ننیوی یا به دا لمبا ترته دغه کړم چې پر وسوه درنوي وسوه اته سوه نه نوي هر څوک چې دا زما دغه اوري دا اتلس کاله کېږي چې دا سړی نه ده راکړې موږ ته چې دغه زما اعلان که هر سړی اوري دا خبره کې وشي وسلام احترام به دا جان رکړي.
السلام علیکم. شاګردان ازمایم د کنړ ولایت مرکز اسلام آباد د جنګلي څخه د ورکشر واځانه خرابونه پیغام تخپل پیغام لیدم دا چې زما ورور اسرائیل له محمد جی د نور محمد مسی ډیره موده وشو چې د کنړ ولایت څخه لا درک شوی دی نو په چیر د چا ته کوم باغې درک او پته لګېږي یا په خپله زما غږ اوري نو ما ته ټلیفون به دې شمېره باندې زنګ ووهي 0 5 4 6 4 9.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 8 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 8 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شوای ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوای عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه می خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوي عزیزان راټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.